پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې مو له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس د ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو یرغل کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. دې کسانو پرون هغه مهال پر کانګرس یرغل وروړ چې د کانګرس غړو د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ښاغلي بایډن لپاره د الکترال کالج رایې تاییدولې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به ملرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر غنی ننګرهار ته تللی. د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د هجوم په مهال څلور تنه وژل شوي او په چین کې یو وار بیا کورونا زیاته شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته لاړ. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي محمد اشرف غني به د ننګرهار ولایت له پوځي ملکي او فرهنګي مشرانو سره جلا جلا وویني. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر غني لخوا به نن په ننګرهار کې د 15 ښوونځیو ودانۍ پرانیستل شي او د سیتروسو یو نندارتون به هم وویني. د ولسمشر سره په دې سفر کې د هغه لومړی برسیال د ملي امنیت سلاکار، د کابینې یو شمېر غړي، د ملي شورا یو شمېر غړي او نور ګډون لري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د خبر پاڼې له مخې امنیتي ځواکونو د وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي چې طالبانو د کندوز ولایت په مرکز کې پر یوه پوسته په برید کې و عسکر وژلي او 9 نور ژوندي نیولي دي. د طالبانو د ادعا په اړه امنیتي چارواکو یا خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر د میاشتې د انتخاباتو رای پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسۍ تر بېسارې برید لاندې راغلی. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ، په خپله د کانګرس پر ودانۍ، دا د خلکو پر استازو برید دی.
تر څو ساتونو ځن روسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غډه غونډه له سره پیل کړه او دا اقدام وغند. د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې وویل تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل هغو کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل وروړ معترضان نه، بلکې د ده په خبره کورني تیروریستان ول. هغه دا هم وویل چې دا کار په خپل سر نه دی شوی او د مسؤلیت مهمه برخه ولسمشر ته راجع کیږي. چاک شومر د دې پیښې د عاملانو د قضایي تعقیب غوښتنه وکړه. ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي د ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ډنګولو وروسته د ټویټر پاڼه د د 12 ساعتونو لپاره باندې شي. ټویټر دا هم ویلي ک ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه د ورځې خپل وروستي درې ټویټونه رنګ نکړي، پانه یا اکاونټ به په همدې ډول باندې پاتې شي، او دا امکان هم شته چې د نوموړي ټویټر پانه د تل لپاره بند شي. ډانلډ ټرمپ د درو ټویټونو کې خپل پلویان سوله ییزو مظاهرو ته د وربللو ترڅنګ له هغو غوښتي وو چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي، خو ده په عین حال کې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ ادعا تکرار کړې ده. د ټویټر پر اساس دا ټویټونه سبب شول چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ټرمپ پلویان کانګرس ستننه وزي او تاوتریخواله پیشي. فیسبوک هم ویلي چې د ډانلډ ټرمپ پانه د قوانینو د سرغړونې په خاطر د 24 ساعتونو لپاره بندوي. انستاګرام هم ورته خبره کړې ده. او د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تاګ راتک محدودیتونه ولګول شول. په چین کې لسباندې 15 میاشتو وروسته کورونا وایرس یو وار بیا په پراخه پیمانه خپرېدو دی. د کورونا وایرس لومړی ځل د دغه هیواد په ووهان ښار کې خپور او تثبیت شو، او اوس په دې هیواد کې د کورونا ټولې ثبت شوې پیښې 8,228 رسیږي. د چینایي چارواکو په وینا په دغه هیواد کې په کورونا 4,640 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی چیرته چې د تیر شپې راهیسې خر تړل شوی. په دې اړه به له ننګرهار ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. همدارنګه به دام واوري چې په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې دي. له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ باندې پرون ماخام پاریدلو اعتراض کوونکو چې د ټرمپ په پلوي راوتلی وو برید وکړ، او د واشنگټن د پولیسو په وینا لږ تر لږه 4 کسان په دغه یرغل کې وژل شوي دي. برید او دا یرغل هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ پایل شو چې کله د کانګرس د دواړو خونو یعنی د امریکا د استازو د جرګې او همدارنګه سنا یا مشرانو جرګې ټول غړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره راټول شوي وو. د نور تفصیل لپاره احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، له تاسو به تفصیل واورو.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د امریکا په پرنیو ګډوډیو کې چې د کانګرس په ماڼۍ باندې یو شمېر کسان ورغلل، 4 کسان وژل شوي دي او پولیسو دا خبره تایید کړې ده. تر دې وروسته په واشنگټن کې شاروالي پریکړه کړې ده چې د 15 ورځو لپاره اضطراري حالت په واشنگټن کې اعلان کړي، یعنی 15 ورځې به تر هغو پورې چې جو بایدن د لوړې مراسم ترسره کوي وضعیت په پدې شار کې اضطراري وي. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ټرمپ د کابینه یو شمېر غړي شاید استعفا ورکړي، او د سی ان ان په وینا د ملي امنیت مشاور ممکن رابرټ اوبراین استعفا ورکړي. خو دا خبره نور رسنیو تر اوسه پورې نه ده تایید کړې چې دا به رښتیا هم استعفا ورکړي او که ورنه کړي. خو یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو معترضانو پر کانګرس برید وکړ، د امریکا سنا او استازو جرګې یو ځای د اریزونا د انتخاباتي کالجونو په برخه کې شوي اعتراضونه رد کړل. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان مشري کوي، 303 کسانو د انتخاباتو د نتیجو په موافقه او 121 د دې په مخالفت رای ورکړي. او داسې خبرونه هم خبره شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پرون وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي ټرمپ د درې ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ړنګولو وروسته د ټویټر پاڼه د 12 ساعتونو لپاره بندوي. یعنی د وضعیت انسب په مجموع کې دا رقم ده چې وضعیت استراري ده. د دغه کسانو چې د کانګرس په ماڼۍ باندې ورغلل د دوی څرګندونې اوازونه هم اورو. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس هم د غونډې په پیل کې د خلکو ته وویل چې تاسو انتخابات نه دی ګټلی، خو د سنا د جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل چې جمهوري غوښتونکی دی هغه دا پیشه سخته وغندله او دا یوه ناکامه بلوا وګڼله چې خلک د کانګرس په ماڼۍ باندې ورغلي دي او وی ویل چې دا د منلو نه ده. وروسته تر دې چې دا خلک د کانګرس په ماڼۍ ورغلل، تر هغه وروسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په تلویزیون کې راښکاره سو او لکه څرنګه چې د وینا ما اوریده وینا ډیره تنده وه. مثلا ټرمپ ته خطاب وکړو چې ټرمپ راووزه ملت ته خطاب وکړه. تقریبا لس دقیقې له دې نه وي تیرې چې بیا په خپله ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړ دا خبره وکړله چې د خلکو نه یې وغوښتل چې تاسو بیرته د کانګرس له ماڼۍ نه لرې شي او په خپلو لارو باندې لاړ شي. خو د ټرمپ په خبره باندې ځینو کسانو دا اعتراض کوو چې ټرمپ هغه وخت کې هم وویل چې په انتخابات مو په غلطۍ له موږ وړي دي، او په دې باندې ګڼو سیاسیونو په امریکا کې اعتراض وکړ چې دا خبره باید دی ونه کړي، دی باید دا د قانون لپاره پرېږدي. او ملګرو ملتو هم په دې پیشه باندې عکس العمل ښکاره کړی دی. ګوتیرش په خپل پیغام کې ویلي دي چې باید په امریکا کې ډیموکراسي ته درناوی وشي، او د فرانس سی ولسمشر ماکرون رسنیو ته ویلي چې د امریکا داخلي موضوع ده چې دوی څه کار پکې، خو نړیوال دې ته بیا هم منتظر دي ځکه چې په واشنگتن کې یو ډول استراري حالت.
ډیر زیاته مننه کوو احمد شیبر په همدې موضوع باندې، یعنی په امریکا کې د کانګرس پر ودانۍ د بلواګرو د یرغل پر موضوع باندې. زما بلې همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو له یو شنون کې شفیق همدم سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
سلامونه نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده، و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ غبرګونونه خپور کړی، او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو، ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي، او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړي درې لوړپوري چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته، بل د خاغلی ټرمپ ماوین ویان ده، هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی، په د لیزي توګه استعفاګانې ورکوي. دی وایي چې خاغلی ټرمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکي تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي، بلکې خپل د خاغلی ټرمپ په حلقه کې دننه په سپین لمانه کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو، او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو، په ټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو، او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی. نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه، وی ویل چې دا پیښه کې دای سي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د خاغلی ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورې ایالتونو کې هم د خاغلی ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي، دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخ یا سنا مخ ته دی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداري یا د البته د ولسمشري د بیا بهتره ګرځېدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حده پورې کولی شي چې دغه پروسه چالنج کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت د ښاغلي ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس دغه رای هم نه هي شوې نه دي. ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ټرمپ بایللی دغه، اگر چې د ښاغلي ټرمپ د حزب نه ده ډېر قوي ملاتړی و، خو دغه یو ساعت مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي، ځکه چې ښاغلي ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی، هر لږ چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې. خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د ښاغلي ټرمپ مخالفت ده ټولټاکنو سره د نتایجو سره.
دوستانو شفیق همدم وو چې په امریکا کې په کانګرس ته ورستی ارغل او دغلته د ولسمشر ترامپ د پلویانو په ورستیو بلواګانو یې نظر څرګنداوه. اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې په 1,312 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی ازادي رډیو ته وویل چې دا باغونه د باغداری او مالداری د ملي پروژې او همکارو موسسو په مرسته جوړ شوي. په خبر کې ویل شوي چې بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم عملي شوي او د باغونو د پیاوړتیا لپاره کروندګرو ته کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د کابل په رشخورو سیمو کې د لبنیاتو یوه فابریکه به په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي ازادي رډیو ته وویل چې دا فابریکه په یو ورځ کې 40,000 لیتر شیدې پروسس کوي او و ډوله لبنی مواد تولیدوي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره نن په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني، یو یورو 90 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني او 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني او 45 پوله، زر هندوی روپی 1,040 افغاني او زر پاکستاني روپی 4,080 افغاني. دوستانو اقتصادي خبرونه وچې له ازادي راډیو نوم واوریدل. وسم زو بیرته د افغانستان مسایلو ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچ اندېښنه ښودلي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي او وروستیو هدفي وژنو عاملان طالبان بولي، خو طالبان بیا دا ردوي چې ګنې دا د دوی کار دی. نور حال پا دی ریپورت کې چې اس ما همکارې وړاندې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او سلپلاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. افغان پلاوی په دې خبرو کې د ګډون په هدف د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ قطر ته رسیدلی او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د پنج شنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په دفي ورځو تر بل هر وخت زور اخیستی او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول شوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکتران او دیني عالمان پکې ووژل شول، د طالبانو کار بولي. خو طالبانو بیا په یوه تازه خپره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالب بیان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپېژني. دوی زیاتوي چې په دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیدکاته کړي دي، په دې لیدنو کې تر ډېره د تاوتریخوالي په کموالي او د اوربند باندې ټینګار شوی ده. خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دي لیدلي او دلیل یې هم معلوم نه دی. ښاغلي خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې افغان سولې ښکېل خواوې باید د دغو مذاکراتو په لاره کې د پام وړ پرمختګ وکړه. بلې انسد
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. دوستانو زما بل همکار را سره دی په ننګرهار کې، نن ولسمشر محمد اشرف غنی په سفر دغه ولایت ته تللی دی. دغلته د ازادي رادیو همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. د ښار د وضعیت په اړه راته ووایي او د غونډې په اړه.
کوم نوازه خپره شوې وه، هغه نو له هماغه رئیسه جلال آباد ښار اکثریت برخې تلل شوې ده. ولسمشر اشرف غني سار ننګرهار ته راغی، همدا اوس د ولسونو په یوه غونډه کې ګډون وکړ. غونډه همدا شېبه چې زه تاسو سره خبرو کوم پیلېږي. نو که څه هم چې د خلکو سره چې مونږ خبرې وکړي، دغه ډول راتګ او دغه ډول لیدنې یو ډول نمایشي بولي او وایي چې په دې کې داسې ولسمشر راغلی د وظفهناوي سره، خو کومې ژمنې چې کړې وي دا چې بیا هم راغی، تر اوسه لا هغه پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوي. دوی ډېر اندېښنه د امنیت په برخه کې ښایي چې ننګرهار ته لکه په تېر کې چې ولسمشر اشرف غني تقریبا یو کال وړاندې راغلی و، ژمنه یې د امنیت خدمت چې ننګرهار ته به لومړی خلکو ته د امنیت تامین زمینه برابروي، امنیت به ورته تامینوي، خو دوی وایي چې امنیت له هماغې ورځې را په دې په لاپسې خراب شوی دی. نو ښار مکمل تړل شوی دی، کاروبار د خلکو سره ټکنه شوی دی. نو اوس وګورو چې ولسمشر اشرف غني دا ځل چې راغلی د خپل لومړي مرستیال سره، همداراز د ملي امنیت شورا سلاکار سره او د کابینې د ځینو نورو غړو په ملتیا باندې، وګورو چې دا ځل ننګرهاریان ته څه له ځانه سره لري، څه ژمنې ورکوي او په عمل کې څه لري.
مننه مننه کوله تاسو ډېره زیاته مننه. دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته رسیدلی، دغلته په یوه غونډه کې ګډون کوي. د هغه د سفر لپاره د جلال آباد د ښار زیاتې برخې تړل شوې دي. عام خلک انتقاد کوي چې ولسمشر دا ډول سفرونه تشریفاتي بڼه لري او د مخکې تر دې هم چې دوی سره کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي عملي شوې. وروسته خبرونو کې به چې ولسمشر څرګندونې وکړي او نور نوي معلومات راشي له تاسو سره شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. د یادو قضیو د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرمزو وشنو قضیه زیاته شوې چې ل عمل په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت پاړه د دوی اندېښنې زیاته شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشر زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د نموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځای چارواکی ګرام بولی
دې په ناموسی نوم عنوان باندې د خپلندو قتلونه زیات شوې دي. خو متاسفانه زه به دویم چې په دې کې زموږ دولت ډېر عجز پاتې شوی دی، لکه څنګه چې وګورو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا د خور ګناه لري نه لري، د خور مجرمه ده نه ده مجرمه. د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښته کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیه ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د خزو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د خزو د مرمزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او کرار قام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاشت کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونه په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د ښځو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرمزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمد خیلو ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور میرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوګانو په مرګونی ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نورې داسې قضیه وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې سم درخواست او قضا غوښتنه پیشنهاد ده. دې درخواست لرم درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول کلم ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د ویانې واخله په دوایانو باندې لیکلي سل روپۍ قیمت ډاکټران زموږ نه 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ نه 300 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي زم دي د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. د افغانستان دولت په زموږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ذاته فیسونه اخلي باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې بې خرڅې وي. دا ګران شوی دی شی ډېر شیان همدا ویلي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کلي کلي 2010 کښې راوتې، په 2013 پورې به کار کوي. اوس یې ویشتم روان دی، درې کاله پکې تېر شوي. ما په خپله باندې لیدلي دي. زموږ دولت ته دا خو درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسره حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کې کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین چکنوروال
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان امام جبل سراج کې ولاړ یو. سالا سراج کېږي، سالنګ تور ده. هغه موټر نه پرېږدي که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا زما خبرې نور پوګو چارواکو ته ورسېږي.
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټران چې په تګ را تګ کوي اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یومان دوه منه خاوره چې د کابل ښار ته وړي. عامل یې د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دي رواد د شپې چې جوړ کړی دي دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکلې خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شو زموږ غلاساتي راډیوونه او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اساسي راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم وخت د غرمې 2:30 بجې شوې. اسمت څاروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تراوري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي، ملکی او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تېره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 تنه کسان وژل شوي دي. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوې او 3 نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو دا جانې خبرونه ته شرغ لاست.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټولو جنو ریزنګ ته وړاندې کوم.
ډېر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوئ. د دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوئ، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړئ.
ډېره مننه. زه په خپل دغه زده کړو برخه کار کوم. په زما هدف څنګه چې د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته زده کوم. بل دا چې د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو تاسو د هدا مبارز خبري اوري، اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستياله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه لرو، کې موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه ښځې چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی زمینه برابر کړو او د مختلفو پروژو لارې هغوی ته کار ورکړو. په دې برخه کې کار کوو. بل هغه ښځې چې عدالت ته لاسرسی نه لري، یا په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري، په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او عدلي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي. ځکه چې د ښځو په برخه کې په ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې، په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. موږ هڅه دا ده چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې ستاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او ستاسو حق ورکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هدا جان، زموږ اوریدونکي به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکی اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړئ.
نن مې محمد اسراده پوښتنه مې دا پوښتنه ده چې دا دې تر اوسه کوم خدمات کړی ده او کوم شاعت چې کناتې کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي، په کوم طریقه ښوونځي ته یو کار ته حاضرولای شي؟ دا پوښتنه مې ده. ډېره
زیاته مننه ایثار ورته. به زه دې وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږه اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا هغوی ښځو ته حق ورکول شي، موږ هڅه کوو د هغوی کورنۍ سره کښېنو، قناعت ورکړو. او که چېرته هغسې نه کېږي، غواړو چې ملا امامانو نه غواړو چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې، همدارنګه په هره ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتاً د ښوونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دوی دې ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دې لاره موږ کولای شو چې هغوی ته قناعت ورکړو. او زموږ افغانان هم قناعت کوي، موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی. او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولای شي خپلې زده کړې وکړي، زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوي چې د نن زمانې او اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، که د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټران ولرو، نرسان ولرو، قابلګانې ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او مېرمنې یوسي، او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو ښوونځیو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته. نو کله چې څوک په خپلې لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې. تل خو نور خلک نشي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځې نه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه عصر یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل، په دې برخه کې موږ هم خپل کار کړی دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه دا خو هغه د قناعت ورکولو پر مهال دا خبرې دي چې موږ پخپل هم کوو. اوس لاندې که موږ چېرته وګورو، دا ځینې خلک چې دی داسې فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي. اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو نسخې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي، تاسو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي. نه، ولې کله چې موږ لاندې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسم ته یو ښځه ځي، نو هغوی تلاشي څوک کوي؟ هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي. اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپرېږي او ښځه ورسره خبرې کوي، دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي. همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو، چېرته چې هلته ښځینه پولیسو نه ونه اوسي، موږ نشو کولی چې هلته سړی هم ولیږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي. نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځو، دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي. اوس د اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي.
مننه هدا جانې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ.
مننه. زه جمعه ګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. ځانګړی سلام وایم. د جسمي افسران ته ده ځینې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي، داسې یو جامع، داسې یو شو چې راوځي، هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي. دا هغه شوته کم پیغام لري او ځینې کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراتمه پرې در لسم پرې په خپل خونګو یا په خپل لورګان باندې درس وایي، دا دغه نه پرېږدي. نو ایته غته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري. نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه ستونزو ته چې داسې په یو داسې جامه کې راوځي چې د چا سترګې وراوړي دغه ته، دغه دوې پوښتنې کنداره ته.
ډېره مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی او پوښتنه مو واخیسته. د ازادي راډیو د راپورونو او نورو خپرونو د لارې به تاسو اورئ چې موږ همداراز نه یوازې دا چې د ښځو ستونزې راپورته کوو، بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو. او زموږ خبریالان وخت نا وخت دغسې راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و ښځو ته راځي نسي، بلکې و دغه سيناریو ته هم راځي کېږي چې هغوی پازابوي او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي. او شذې موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه، نو دوی موږ ته ویلي دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي. یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای. دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو، او هغوی باید پوسی او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې، او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي. یعنی یو نارینه حق نه لري چې یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي. بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري. هدا جانې، تاسو د جمعه ګل مجاهد پښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلي چې ښځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې تعلیم ونی کی یا ورته اجازه ونی کی ولی من همیشه د خزینه ته رقم علامت او هیڅ کله دانه وی چې یو ځنی یو څو وخت مخکې دا خبره ډیره مشهور و چې همیشه وی چې ستا اجازه چیرته ده مګر دانه وی ستا لیدل چیرته ده ستا نظر چیرته ده نو د خونی کې موږ خو یو خاص زمونه مې چې خزي ديني خزي البته ديني خزي د دې چې لباس د جامع سره سر نه کړی او غوي د دې لباسونه غونډې چې د خلکو توجه ورته وړي خو دلته به سلام خپل فکر خپل سترګې خپل واکې ولري د خونه د چې یواز مونږه هغه ملامت کو ځکه چې قرآنی آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکه ته واچوي تاسو خو ځان درې دی چې اے میرمن تاسو خپل نظرونه ځمکه ته واچوي بلکې تاسو دواړه نه یو خو ځنه دواړه مخاطب شي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکه ته واچوي تاسو خو نه چې یواز خزي د خلکو توجه ځان ته اړي په دې برخه کې یو څه ملامت یاشته مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه چې خلک خپل لونی په نیمایي کې له شونځي څخه وباسي هغه چې تر اتم یا اووم پورې ورسي جبی آی زده کړو ته نه پرېږدي دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي
د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي که ته خپل لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي او زه همداسې وکړم نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري تر څنګ په مختلفو برخو کې چې ورته د ټولنې ارتیا د چې خځه په کار کې دوی ټول لور زده کړل ترته لري دا خو نه کیږي چې زه دې دومره زده کړم کوم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم نو دې په دات نه خو وایي دا کسان چې دوی خپل لور باندې کم زده کړی کې به هم دې انده تقاضا هم لري چې دوی په هر برخه کې خځه ته باید خځه په خدمت کې وي مثلا دوی بیا وایي چې خځه ډاکټر زموږ ارتیا د خځې تخپل لور نو پلی دی چې لوړ زده کړو کې ډاکټر شي نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو خدمت ډاکټر غواړي پنده سالو د از ما خورده او د بل چا لور د چې ذکرې زیاتې کړې دي او په دې باندې خو دې دي او سبا جامع ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شي ودی
اوس هم زموږ یو بل اوریدونکی پر لیکدې مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښه شې د پروګرام دی
احمد همدر در سره پاړی کا کیند لغمان نه پښتنه مې له میلمانه نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا د سي دا څومره مطمئنه دا سي په دې ټول په خبرو کې د خزر راتلین کې تا څومره پام لرنه سره دا څومره دا مطمئنه دا آیا حالات به خزر ته حقوق ورکول لدینم په ځای خراب کې که حق بنورم ورکړل خزر ته
اول خو علیکم سلام همدر برو ته ډیره زیاته مننه لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د څو خبرې په لیدونکو دي لکه موږ سره څو وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنۍ څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه نه ده چې ښځو ته باید کوم حقونه ورکول کېږي زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي لکه یو وخت مخکې ما د خوګیانو ولسوالۍ دی یوې مېرمنې سره خبرې کولې هغه مدیره وه په خوګیانو ولسوالۍ کې طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور مدیرې په توګه کار نه شئ کولی که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولی چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیره اوسئ نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي نو آیا دوی به دا او ومنې چې خزه دي په لور پښتون کې کار کوي او د دې دي تر لاس باندې کار کوي زما لپاره په خپل انداز په خپل خو زه ورته خوشبین یم چې کچې د اصول راشي نو اتمن خو په حق ورکول کیږي ځکه اوس موږ مجبور یو دا ټول نه دا ایجابي چې خزه باید په دې برخه کې کار وکړي مختلفو برخو کې کار وکړي دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده کچې دې نه انکار کوي نو ټولنې له ستونزو سره مخ کیږي ان شو کولای چې پرمختګ وکړي
مننه ی اوس باور سم یو بل اوریدونکو برا واخلمه مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلی السلام علیکم زکل والا شنا د هلمند ولایت څخه تاسو ته ماکسیم وای کنم اسلام مبارک دین خو شوس ډیر طرح حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه د حقوق ته دغه اهمیت هغه شنه ورګي چې واځي د حقوق واړو واځي د اشریانو اربعینو ته ځان برابرول غواړو
استاس تبصره مو واخسته د یادونی ور دا وریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنوي کې موږ اوریدلې دي چې شوزو دی ویلې وی چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډي ګرځیدل غواړو نو آشنا صاحب ز فکر کوم چې دا یوازې ستاس خپل نظر دی او د شوزو په اړه تاسو داسې فکر کوي او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا مشتداس راپورونه راځي زموږ خبریالان یې رالیږي چې په ولایتونو کې ښځې د سولې غوښتنه کوي یعنی ښځې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړۍ قرباني دوی دي فکر کوم چې دا به یوه لویه جفا وي که موږ ووایو چې ښځې د سولې پر خلاف دي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښځې راوتلې دي ښځو لاریونونه کړي دي ښځو غونډې جوړې کړې دي هغه ښځې چې نسي راوتلی هغوی د کورونو څخه خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی له لارې د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه تاسو ته درنې مېلمانه ته ټول هیوادونو ته ولونه کوم په ازادي وردګ باندې باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شوی واقعا رجوع ډیره پیاوړی څوک ده دا تاسو مېلمانه نو دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو واقعا هم دا غړی زه به دې غوړم درسمې د لارې باندې افتخار دی چې داسې پښتون شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي خدمت کوي ټولنې لپاره یو د ښځو لپاره نو درنې مېلمانه نه پوښتنه دا ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې والا زه خپل لور مکتب ته پرېږدم یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم په عمل کې بیا داسې کار نه کوي که یو چا سره برو شي نو په خوله باندې وایي چې زه داسې کړم خو بیا په عمل کې هغه څه شی نه وي او هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي د خپل مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګونې په بادو کې ورکوي مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګا شي ځکه دغه د یوه د لیوانکوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې وه ورته لور ورکه بیا په بادو کې نو زما په نظر باندې د دو دپاره څه داسې یوه اوګایي ورکو په لور پرتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو یعنی د ښه د خو ډیر مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دا هم د سوګوش یعنی خپل خجو سړي زور جوړ پای ونکو د درانه من مننه مې دا پښته به وسول وړ راځي ته مننه وخت را کول
مننه تاسو خوردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو هدا جان تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي مهرباني وکي
او بالکل ورته کو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته خپل ام زیاتره ټولنې جوړ شي ما ته وړاندې ځنه شو چې من سره کار وکا خو لمړی چې ما هغه ته وکړل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخې مسولیت په غاړه واخلم او هلته وسره کار وکم خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې ذکر یو کې او بیا په پور کې بنده ساتل ما ته ویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې کته زه هم د یو چا خور یم کته غواړم چې خدمت تاسو سره کار وکړم د خپل لپاره کار کې نو لومړی باید تا خپل خور ځان سره راځي او تا باید خپل خور باندې دغه برخه چلولې و چې دغه برخه د سرکار کې څومره خده چې یو خور او ورور د وګتو وګا ټولنې ته کار وکړي نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي مګر خپل کورنۍ خويندې لورګانې باندې په کور کې ساتلې دي دا ولرم چې د خپل کار نه کیږي چې تاسو یوازې هم داخله خزه سنو دیوالو کې باندې وساتئ دا باید کار وکړي کله چې دا کې چې ټولنه اړتیا لري چې خزه پکې کار وکړي نو بیا چې خپل لور دې کار وکړي همدارنګ خپل خور دې کار وکړي همدارنګ زده کړې وکړي ځکه دا خو بد نه ده ځکه په ایجاب کې راوځي ما ټولنې ته کار کومه د خزینه ستونزه د خزو ستونزه ورما او د خزو د ستونزه د حل لپاره لارې لټوم او کار وته کوم ته هم باید هم دا وسوي نو د خو او بیا اورور ویل چې پخلی باندې وای چې مونږه کار کوو او بیا نکری دی چې پامل کې پیدا سي نه دي او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه مونږ راوځو. ولې مونږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې مونږ لرو.
هدا جانې ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه. تاسې ازادي راډیو اوري اونیز خپرونه مخکښ شدي روانه ده. زموږ بله میلمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغه سوې ده. مخکې په یوه دولتي ښوونځي کې مدیره وه، اوس د یوې خصوصي ښوونځي مدیره ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جانې، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه خیر اوسې. زما سلامونه اونۍ کې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو ته، د ازادي راډیو د کارکوونکو د راډیو له طریق نه ټولو علاقمندانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایست او له موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوئ. بصیره جانې، د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپلو اوریدونکو ژغونه او د هغوی پوښتنې هم اخلو. تاسو لومړی د په دغه اړه راته ووایاست چې په دولتي ښوونځي کې چې تاسو کار کوه او اوس په خصوصي ښوونځي کې یاست، د دغو دوو تجربو تر منځ څه توپیر و او تاسو کومه برخه زیاته له ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې څنګه وستیز راکړی دی؟ زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنی کمبود د معلم سره، کمبود د موادو داسي سره موږ ډېر مواد کېدلو. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات نه لري او یا نه لري. او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د سمفو د موږ به حد دی اندازې زیات، یعنی هغه معیاري سمفونه چې د موږ په سر اختنه دي، د دې څلختن نه بده موږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کې درلودل چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیوا د تدریس پیل ته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته، متعلمینو ته موږ برابرول شو، یعنی امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لیب لرو. سنفونه معیاري دي، له معیاري نه هغه کم دي تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته سنف کې کینو. نو دغه یو سهولت دی چې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول دی شي، یعنی هغه امکانات چې د موږ خصوصي مکاتب لري، دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي. او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي. چې د موږ جامعې سره تر ټولو مشکل ده، مشکلات دا و چې موږ نجونې په مکتب ته راتللې، کله به دوی مکتب ته راغلي، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به د موږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېرو روزګاري په کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه، یا مثلا د والدینو ته ویلو طریقه، یا د علماو له طریقه ده. ډېر کار به موږ ته دا شاګردان په والدینو باندې وکړو. زه بیا وړه جلکۍ به ماسه پسله راوغله، تړلې به نه وو، بیا مسهستانه به هغه بهنوله. نو دغه شایان دغه مشکلات سره موږ ډېر نه وځي.
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنی محیط ماحول کنه داسې مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنی دا والدین یا دا فامیلي نه داسې فکر کوي چې دغه موږ لورګانې یا مثلا د موږ نجونې چې پیغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کې کوم مشکل یعنی امنیتي مشکل یا مثلا نور ستونزې دلته پیدا نشي، ډېرې د امنیت له نگانه نارامه وي.
بصیره دیدار زموږ میلمنه ده. تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښ شدي اوري. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. جوړ بخیر بشر خور. تاسو ته درمنه میلمنه او د ازادي راډیو ټول کلون اوریدونکو همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ ده. زما یو کوچنی پیغام دی. هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و، هغه د اروپا او د کوم ځای او د کوم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر دغه لپاره خوابدی سولم، دغه دغه ملتي نظر په خاطر باندې. نو زه دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور مور
مېرمن دا چې کله مریضان سي انسان دی هر کم مریضي راځي یا زموږ او تاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکړي شبای کبه یو خور هغه ته تدریس وکړي یا چې موږ خپل خور مور یا مېرمن ډاکټر ته بیایو د دې پر ځای چې ترته ورولو دا خور به دا شزه ډاکټر ته خپل مشکل شو وایي او کبه نارینه ته وایي یعنی دا د سبب شتنه ده کچېری تخپل خور مور یا مېرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبای او کبه یو شزینه ډاکټر ته ورولې شبای نو دا خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر که موږ نری او که شزی هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې رسیدګي وکړي.
ډیر زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیر جان ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي رادیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو تر بیا مو پر خدای سپارم.